د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه ستړي مشه قدرمن اوریدونکو د کرخې په غاړه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونې د نن په خبرونه کې بحث کو په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د روانې جګړې بے قرارۍ د دې څه اثرات دي زموږ په معاش باندې زموږ په ټولنه باندې زموږ په کلتور باندې زما سره به برخه اخلي د کر کروندې د چارو پوهان فضل مولا صاحب د پښتنو ټولنه چې دا بنیادی طور د کر کروندې ټولنه ده دلته ډېر خلک کروندګر دي ځمکه لري پټي لري نو دې جګړې زمونږ زراعت زمونږ اګریکلچر زمونږ کر کرونده هغه هم تر ډېر حده اغېزمنه کړې ده ډېر تاوان یې رسولی دی فضل مولا صاحب تاسو ته هرکلی وایم فضل مولا صاحب تاسو څېړنه کړې ده خاص توګه باندې ملکنډ سیمه کې ریسرچ هم کړی دی او خپل یو اندازه هم اغېسته ده ساینټیفیک ډیټا هم راټوله کړې ده او دې جګړې د بېقرارۍ زمونږ اګریکلچر ته زمونږ کروندګرو ته چې زمونږ د ژوند ډېر انحصار په دغه سیمو کې هم په کر کرونده دی څومره نقصان رسولی دی دغې نه به شروع وکړو
شاهین صاحب د کله نه چې په ملکنډ کې د سوات ګیر او په دې علاقو کې د دهشتګردۍ خلاف جنگ شروع شوی و په 2000 کې د هغه وخت نه والا تر 2009 پورې چې د زراعت د سیکټر ته څومره نقصانونه رسېدلي دي په دې باندې موږ یو ډېر تفصیلي تحقیقی پیپر چې هغه شایع کړی دی چې هغه پیپر د مختلفو د دنیا بین الاقوامي ادارو او ډونر ایجنسیانو د هغې حوالې ځای په ځای او وخت په وخت ورکړي دي هغه ریپورټ کې موږ د فصلونو نه علاوه څومره چې میوې دي د میوو باغونه دي څومره هلته کې نرسری دي د ګبینا د مچو کاروبار دی د په دې ټولو باندې موږ تفصیلي سروه وکړه او د هغې سروې نه پس دا معلومه شوه چې دې سیکټر ته کم از کم 50 روپۍ نقصان رسېدلی دی دا 50 روپۍ د هغې نه علاوه دي کوم چې زمیندارو ته ډایرکټ نقصان رسېدلی دی کوم چې د هغې
فضل مولا صاحب دا تاسو صرف د سوات یادوئ که د ملکنډ سیمې یادوئ
زمینداران خپل پټو ته نشو وتی هغوی خپل فصلونو سنبالښت نشو کولی هغوی چې کوم میوې دانې وې هغوی شو کولی نشوی هغوی مارکیټ ته نشوی رسولی نو زیات تر فصلونه چې دی په پټو کې وغورځېدو په پټو کې ځای شو زیات تر میوې دانې چې دی په پټو کې ځای شوې د دې سره په زرګونو کم مزدوران چې وو د چا چې صرف د زراعت په مزدورۍ باندې انحصار وو هغه خلک چې دی هغه بېکاره شو ورسره ورسره په زرګونو څاروي چې دی کوم چې غوا میخې بیزې خلکو ساتلې وې هغه مړې شوې هغه د لوږې نه مړې شوې یا دهشتګردانو چې دی هغه ضایع کړې نو په دې کې په هر آسپیکټ باندې موږ ټچ کړی دی او په تفصیل باندې په دغه ریسرچ پیپر کې خبرې شوي دي حقیقت دا دی شاهین صاحب چې لکه څنګه چې تاسو په ابتدایي خبرو کې وې د دې دهشتګردۍ د جنګ کوم خلک چې ټارګټ وو هغه لکه مکمل طور بې ګناه وو او د دې جنګ په سلسله کې د هغې هېڅ قسمه لکه د یو طرف ته د هغې رول نه وو هغه خلک چې دی هغه ټول زمیندار وو دې زمونږ په دې علاقه کې په ټول ملکنډ ډویژن کې 15% خلک چې دی هغه د زمینداری د شعبې سره ډایرکټ تعلق ساتي نو مطلب دا چې د آبادی 15% یا 14 لکه د سو ټوټل آبادی د 14 لکه په منځ کې ده په دې کې چې دا نو 14 لکه
خلک چې دي کروندګر دي
او د ټولو نو زیات نقصان دی د شعبې طرفې دلی دی
خان فضل مولا صاحب د دې نه وروسته بیا موږ واورېدو چې کله فوزی عملیاتو شو پسوات کې په ملکنډ کې د نړیوال ټولنې لخوا هم د ډیرو روپو ژمنې شوې وې، د ډیر مالی مرستو ژمنې شوې وې. د پاکستان حکومت هم دغه دعوی کړی وي چې موږ به د دغه خلکو تاوانونه پوره کوو او دغلته به دا ژوند بیا خپل ځای ته راولو. څه صورتحال دی تاسو چې نن سبا سوات ته ګورئ په یعنی په ځمکه سره روان دی؟ جی
ډېر اهم سوال دی جی. کله چې ملکن ته د خلکو واپسی شروع شوه، کوم چې د جنگ د وجې نه بهر راوتي او دی واپس روان شو، نو موږ زموږ دا امید و چې د دنیا خلک او پاکستان او خاص کر زموږ د صوبې مشران چې دي، دی به د سواد په حقلا باندې یو ډېر عملي او یو ډېر پسندیدګي یو داسې منصوبه بندي وکړي چې دغه خلک کم چې تباہ برباد شوی د جنگونو د لاسا د بدحالو د لاسا اوی به بیا په خپل خپل ودرېږي. د دې مقصد د پاره ډېر بین الاقوامي ان جی اوز دلته کې رالو، ډونر رالو او اوی کار شروع کو.
صحیح ده.
په دې شاهین صاحب په دې کار کې یا په دې سیکټر کې چې څومره ان جی اوز او څومره ادارې انوالو وي، نو زمونږ دا یقین و چې دومره ډېر ارګنایزیشن راغلي دي، نو سواد به ډېر زر په خپلو خپو بیا ودرېږي. خو د وخت سره سره موږ کتل چې دا کم ډونر دي او کم انټرنیشنل این جی اوز دي، دا هغې خپل مقاصد دي، د هغې مقاصدو د حصول دپاره چې دی هغې په ظاهر باندې داسې داسې منصوبې له فنډز ورکوي چې دا هغې د عام خلکو په ژوند باندې اثرات ډېر کم وي.
فضل مولا صاحب، د زری څنګه د پاره تاسو وایئ چې 50% خلک چې دي دغه ژوند انحصار په زراعت باندې دی، په کر کرونده باندې دی، نو د دغه شعبې یا د دغه څنګه د ودې د پاره تاسو سی نه یعنی څه داسې ښه کارونه هم شوي دي، یعنی خلکو ته څه ویژن، هغې ته څه مرسته، هغې ته څه تربیت، هغې ته تخمونه، هغې ته سرې؟
بالکل جی، سن صاحب داسې تربیت سره تخمونه دا شوي دي، خو لکه کم سره تخم دوایي چې ورکړی شوې ده هغه هغه د هغې کوالټي چې دی هغه دو نمبر ده، هغه د لکه کم تخمونه چې ورکړی شوي دي هغه د هغه ځای د موسم سره مطابقت نه لري، هغه هغه خلکو ته اله رسېدلي دي چې د هغو نه کر کروندې وخت تېر و، داسې سره ورکړی شوي دي چې هغه هغې کې ملاوټ و، هغې کوالټي چې دی هغه څه نه وه کومه چې په کار وه. نو په دې وجه باندې کوم خبل د تربیت خبره تاسو وکړه، د تربیت خبرې ډېرې زیاتې شروع دي. هر این جی او دا کوشش کوي چې هغه تربیت طرف ته لاړ شي، ځکه چې د تربیت کار اسان دی او د هغې د هغې هغه کوانټیټیټیو انالیسز نشي کېدی.
مولا صاحب داسې به وکړو چې د منځ کې به پېښور را یاد کړو. پېښور د لرو بر د پښتنو مرکزی خار، یو داسې خار چې د دې د کلتور، د دې تاریخ او د دې دغه ټول ورثه ور سره تړلی ده، دغه ټول هیریټیج د دغه خار سره تړلی دی. دغه خار هم د تیرې ډېرې مودې نه، د ډېرو کلونو نه د بمی د ماکو د ترهګرۍ د پیښو ښکار دی. بیا هم د دغه خار خلک یقینا ډېر حوصله مند دي او هغه چې دغه بېقرارو د دوی ذهنونه خړ کړي نه دي او د دې حوصلې ماتې کړي نه دي. نو دا سندره اورو. فضل مولا صاحب بیا راځو تاسو سره خبرې کوو. تاسو بر سره ټلیفون پکر خې
ګلونو خار ویلې دې کلام پر زوشه په بمونو په خورا، کلام پر زوشه په بمونو په خورا، ستات تصویر می تل دزړ پوران کور کې ساتھ لے دې کلام پر زوشه په بمونو په خورا، کلام پر زوشه په بمونو په خورا، چاک دلندن د خار د حسن کی سکلے دا، ستا تصویر میں غلے شان پزل کے خندے دلے دے، چاک د پیرس ما زگری سندر کڑی دی، ستا صدر زما پزل بلارا ورے دلے دے، چام کمالائی د واشنگتن پا خونستا جلی دی، زستا دل رو باقی سخانے غیق کی اغستے،
چاک دے دلی دو مخامنو ذکر کڑے دے سستا مخامنو پکوسا کوسا کے نستے مات خود گرد ہم دس پرلی ترنگ خکلے دے کلام پر زوشے پب منو پی خورا کلام پر زوشے پب منو پی خورا مادر تٹول مر گلو نو خار ویلے دے کلام پر زوشے پب منو پی خورا کلام پر زوشے پب منو پی خورا
د رحمت شاه سائل لیکلی نظم هارون باچا وی په دغه موضوع خبره کو د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو په وطن بېقراری زمونږ معاش زمونږ ژوند زمونږ کلتور او زمونږ ټولنه تر کومه حد اغېزمنه کړې ده زمونږ ذمواري سو جوړیږي زمونږ د کارپوهانو زمونږ د روښان فکرانو زمونږ د هغه نسل چې هغه تعلیم یافته دی او هنر لري هغه رڼا لري په ذهن کې څه کردار ادا کولی شي په دغه موضوع باندې خبرې کو د سوات نه را سره د سوات قامی جرګې ویان د تعلیم پوهان شاعر ادیب او لیکوال زیاودین یوسفزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی د سره خبرې کو زیاودین تا ته ستړی مشو یم د رحمان بابا په مزار باندې برید بیا دغلته چې کوم نور اولیا دي دغې په مزارونو باندې برید زمونږ په حجرو باندې بریدونه زمونږ په جماعتونو باندې بریدونه دا خبره څنګه ده دا فلسفه څه ده دا نظریه څه ده څه حاصل ول غواړي دا خلک
شاهین صاحب هغه مونږ پښتو متل کو چې را غونډ دي زړ دي او تارو دي نو نارنج دي دا چې څومره ترګري اوښوا او چې څومره ترګري روانه ده په دې کې چې څه ټارګټ شو د پښتنو کلتور د پښتنو موسیقي د پښتنو تاریخ د پښتنو تهذیب د پښتنو مکتبونه خوینځي نو په دې کې که موږ وګورو نو زمونږ هغه ادارې زمونږ هغه ځایونه ټارګټ کیږي چې په څه باندې زمونږ د قام اډانه ده کم چې زمونږ د قام نښې دي کم چې زمونږ د قام علامتونه دي زمونږ تهذیبي علامتونه دي زمونږ کلتوري علامتونه دي زمونږ مذهبي علامتونه دي د برهمان بابا مزار یا د پیر بابا د بنیر د مزار قبضه کول د هغې بې حرمتي کول یا په سوات کې پیر سمیع الله چې کوم دی هغه وجل بیا د هغه د قبر نه راویستل د هغه د لاش بې حرمتي کول داسې پسونو زرګونو واقعات بیا په دې وطن کې پر رباب او پمنګي باندې پابندي هغه ته کفر ویل څوک تم تکور ته نه پریښودل شاعری کې بیا شعري شاعري او غیر شعري شاعري دا ټولې خبرې داسې دي چې دا د پښتنو په مجموعي توګه باندې د پښتون په تهذیب د پښتون په کلتور د پښتون په ژوند د پښتون په تاریخ باندې چې کوم دی دا گزار دی او دا د وسنه نه دا د ډیر وخت نه دا کیسه را روانه ده دا عملنم را روانه ده او وس روانه ده او عملنم د ډیر وخت نه مخکې شروع ده او دا نظریاتي تور هم د ډیر وخت نه روانه ده چې پښتون چې کوم دی چې کوم د پښتون شناخت دی په کوم سیزونو باندې په کومو توکو باندې او په کومو علامتونو باندې پښتون مینه سل قوم پیژندی شي چې هغه ټول علامتونه او د تاریخ هغه ټولې نښې چې کوم دی هغه ختمې کړی شي
صحیح ده
تاسو به اعلان شي چې په سوات کې خو خوینځي تباه کړی شو څلور سوه درې خوینځي چې کوم دي د دهشتګردۍ په زمانه کې دلته تباه کړی شو په سوات کې د بودا مجسمې چې کوم دي هغه ټارګټ کړی شوې خو نور داسې ډېر سیزونه وو
فضل مولا صاحب تاسو ته راځم پنځه اویا فیصد خلک تاسو وایي چې کر کرونده کوي او د دې پنځه ویشت ارب روپۍ تاوان شوی دی نو دا خلک چې د خپل روزګار نه د خپلو کروندې نه او د خپلو پټو نه د خپلو پستونو نه خلاص شو د دې به په دې سوسایټۍ باندې په دې ټولنه باندې د دې ساسري خو جرمونه به سوا کیږي بېقراري به سوا کیږي د سوات کې د غربت صورتحال د ملکنډ کې نن سبا چې تاسو ګورئ د خلکو ژوند ښه طرف ته روان دی او کنه دغه بې یقیني او بې وزلي لا په ډېرېدو ده.
څنګه چې تاسو خبره وکړه د دې حالاتو په وجه دلته کې د بېروزګارۍ ریشو ورځ تر ورځې زیاتېږي. د خلکو خپل کوم کاروبارونه چې اوس هم چې ما وختي وي چې لکه دلته کې د مرسرۍ یو ډېر لوی کاروبار د مرسر د بوټو د پیدا کولو د هغې شروع ډسټریبیوشن چې تر افغانستان پورې به زمونږ بوټي رسېدل زمونږ د جبینو مچو چې دلته کې به په سواد کې په هر سیمه باندې په هر ځای کې که تاسو کتلي نو جبینه مچۍ به بکسونه به پراته وو هغه جبینه به کېده هغه به یوازې دلته نه پاکستان کے نہ بلکہ گلف ملکوں تھا داغے سپلائی کے دا داش زمنگا ادویاتی جڑی بوٹی ہو اور لکا دا ورسرا ورسرا گجے بکے دے اور مقدار باندے دا دا یو ارب روپے سالانہ گجے ب زمن کے دے چ اگے پیداوار وس دم رقم شوی دے چ اگا لس کروڑ پر اگلے دے دا دے جل اثرات تھی او پدے وجہ چ سمرا زمنگا خلق پدر کاروبار کے انوالو پدر پروڈکشن کے انوالو او پدر چین کے دنو دا خلق تول چ دے دا اگے صرف کاروبار کے دن نہ نور ٹول ہر طرف تک بے روزگاری دا او وہ پریشانی دا او ہم دغه وجہ دا چې زمنګا لکا دا امن اغا پوخوال چې پاغې د چا یقین ناراضي لکه چې څومره خلق بے روزگار کیږي او بیکار کیږي نو هغه چې وو ما چې هغه د شیطان کارخانه نو دغه خلق دغه نیگیټیو طرفونه ته سوچونه کوي دغه کریمینل مایندډ شي او هغه د معاشره د امن د پاره یو ډیر لوی چیلنج جوړ شي. په دې سیلاب کې صرف زمونږ د ملکن ډویژن یو لاکھ ایکڑ زمکه چې دی هغه ځای شوی دا داغې د دوبارہ آبادکاری لپاره هیڅ قسمه انتظام نشته. زمونږ په ځمکو باندې بے ترتیبه او بے ډنګه آبادی روان دي هیڅ قسمه د پلانینګ نشته.
صحیح ده په دې خبره کو فضل مولا صاحب زیودین تبراشه ما زیودین صاحب زمونږ روان د سوره چې دي چې خپل پګړې نه پیژنې خپل پټکي خپل ګودر خپل سندره خپل اتلان خپل هیروګان نه پیژنې نو زموږ روان نسل هغه به څنګه یې نه هغه به د خپل کلچرل ائیډنټیټي یا د خپل پہچان د خپل پیژنګلو دا به څنګه کوي؟
شاید صاحب د دې دوه قسم اثرات کې دي شي کنه. یو اثر خدا کې دي شي چې کم دغه پښتون دښمن قوتونه لګیا دي او د پښتنو کلتور او تاریخ او تهذیب ختمول غواړي او د پښتو شنا ختمول غواړي نو دا به اله کامیابی کی چې پښتانه وتا مطلب خاموش پاتې شي پښتانه چې کم دي دا غلی پاتې شي پښتانه چې کم دي په دې حوالہ خپل یو احساس ون کی نو دا خو یقینا چې بیا د دې خطر دا چې زمونږ آئنده نسلونه چې کم دي هغه به د خپل دود دستور نه او د خپل کرسون نه ډیر بے خبره او د خپل قام چې کم د دې آثار دي داګه نه ډیر ډیر ته پاتې شي خو دې کې د دې امکان هم دی چې دې حالات چې کم دي اغه پښتانه قوم د دې دانشوران د دې روحان فکر خلق چې کم دي اغه دومره حساس کړ په دې حواله باندې چې اوس موږ سره ډیر غم پیدا شوی دی چې آیا دا په موږ باندې چې کم من هیڅ قوم زمونږ په تهذیب او زمونږ په کلتور باندې کوم حمله روانه ده یا په یو زمانه کې چې د پښتنو په خپل سماج کې یو ډیره زبردسته مذهبي او تهذیبي هم آهنګي وه هغه هم آهنګي چې کوم دا هغه د ترخواریت د مختلفو فرقو د مختلفو مسلکونو او بیا د دهشتګرد تنظیمونو دغه عملیاتو ښکار شوه. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکړم زمونږ د پښتنو د سماجی ژوند یو ټپه به زه تاسو ته وایم چې هغه زمونږ د سماجی ژوند عکس و لکه پښتانه وایي چې یار مې هندو زه مسلمان یم د یار د پاره در مثال جارو کوم تاسو مونږ ته اندازه لګولی شو چې د پښتنو کې چې کم هندوانو کم سیکانو د هغې منځ کې دومره هم آهنګي وه چې یو پښتون چې کم دی هغه خپل یار هندو یار ته وایي چې زه مسلمان هم هغه هندو دی خو زه د هغه د آنر د پاره د هغه په مینه کې زه در مثال هم جارو کوم.
صحیح ده صحیح ده.
دغه سماج کې چې کم هندو اوسېده نو هغه هندو پښتون چې کم دی هغه به داسې خبره کوله چې هندو د یار د پاره د غوا غوا هم خوري.
بالکل
هم آنجی و زمین پر سماج کی نن دا سے حالات تھی چی پا اگر یو مسلمان ہے کی چکم دے خلق یو بل نزغبی یو مسلک بل مسلک نزغبی نو تا دی طولو باندی یقینم چی دا دیر روی چیلنج دے خو دا چیلنج دا تباہی دا بربادی دا زمونږ د نس نابود کولو د ختمولو سازش کم دی. دا مونږ یو ډیر لوی قوت هم بدلولی شو,
مونږ
یو ډیر لوی توانایت هم بدلولی شو, دا مونږ یو ډیر لوی استحکام هم بدلولی شو. خو دا په مونږ ډیپینډ کوي چې مونږ من حیث القوم په دې کې څه رول لوبوو.
دهشتګردۍ پیښو زمونږ ډیر ماشومان یتیمان پریښي دي, او ډیر ځوانان او ډیرې پیغلې معذورانې دي. فضل مولا صاحب, څه صورتحال دی هغه یتیمان چې د جګړې په نتیجه کې دي, او هغه معذوران چې د جنگ معذوره کړي دي؟ سش میرا د داغه په سواد کې, په ملکند کې, او سم رسته داغه سره کې.
یو میاش مخ کې په دې سلسله کې منګ یو پروګرام شروع کړو د کم چې داسې ورشي خلک دي, کم چې مزوران دي په دې جنگ کې, دا یې لا سخته کټ شوې دي. نو دا هغه د ریهابلیټیشن لپاره د روټري کلب یو پروګرام شو چې هغه کې منګ د اسلام آباد نه د یو هسپتال د انتظامیه سره خبره وکړه, او هغه هغه خپل سیستم هلته کې راوړو. نو مونږه چې خلکو ته ترو لکه په ټلیفون اطلاعګان ورکړې, نو شپږ نیم سوه خلک چې دی په څلور ورځو کې هغه سنټر ته رالو چې هغه د لاسو خپلو مزور. نو تاسو سوچ وکړئ چې دا تش په د ټلیفون په میسج باندې
خلک مزوران رالو.
دا تقریبا شپږ نیم سوه مزوران چې دی په څلورو ورځو کې زمونږ دغه عارضي سنټر ته راغلي وو چې دا یې د لاسو خپلو مسلې وي, د چانه لاس کټ شوی وو, د چا نخته کټ شوی وو, د چا په نور اعضا کې مسلې پیدا شوې وې. نو دا د شپږ نیم سوه کسانو چې دی دا یې مونږ معاینه وکړې په ډاکترانو باندې, او په هغې کې شپږ څلوېښت کسانو ته چې دی اختې ولګېدې, په هغې کې داسې ماشومان هم شامل وو چې دا یې دواړه اختې نه وې. نو دغه یو ډېر لوی د خوشحالۍ خبره وه چې داسې کسان چې هغې د تېر سر درې څلورو کالو نه هغې ګرځېدلي نه وو د دې جنګ په وجه, هغې اختې کټ شوې وې, او هغې بیا په خپلو خپو وګرځېد. نو د څو پورې چې د شمارې تعلق دی, نو شاهین صاحب مونږ به په بازارونو کې قتل ځکه دی دې ایشو ته مونږ اهمیت ورکو چې په بازار کې ګورې نو هر لسم دولسم سړی چې دی هغه د لاسو خپو نه معذوره دی, ګرځي څوک سوال کوي څوک څه کوي څوک څه کوي. نو دا دا داسې شعبه ده چې دا زمونږ د نظر مخې ته نه دی راغلی, او اوس په کار دی چې په دې مونږ په
کار په کار دی مولا صاحب کار پکار دی. دا ډېر ښه موضوع ده, خو د خپرونې وخت دومره کم لرو. زیاودین ته به ورځو, او زیاودین نه به دا پوښتنه کوم چې زیاودین, اخرې پوښتنه دا ده, زمونږ د مذهبي قیادت, زمونږ د قامي قیادت, زمونږ د کلي کور د مشر, زمونږ د حجرې د امام د مشر, زمونږ د جومات د امام صاحب, زمونږ د سکول د استاد, هغه خلک چې هغه څه رای لري, هغه خلک چې هغه سرنا لري, او هغه څه زور لري په ټولنه کې, څه ځې موارد, یعنی دا ټوله تباهي بربادي خو دې خلکو په سترګو ولیده, څه احساس شته دوی, څه کردار ادا کولی شي چې دا ټولنه بیا راټوله کړي, او دا خلک په امن او قراري سره خپل ژوند تېر کړي؟
شاهین صاحب, بېشکه هر سړی په خپله شعبه کې, په خپل میدان کې, او د خپل قیادت لاندې د پښتون قام لپاره خپل کردار لوبولی شي. مونږه باید چې د دې د خپل تاریخ د دې تور باب نه کم سختي چې په مونږ تیرې شوې یا روانې دي, او زمونږ هر څه په نخښه کړی شوی دي, نو د دې نه مونږ ډېر لوی زده کړه کولی شو, به حیثیت استاد, به حیثیت د جماعت د امام, به حیثیت یو طالب علم, به حیثیت څنګه چې فضل مولا صاحب خبرې وکړي چې یاره مونږ په هر میدان کې چې کوم دی, مونږ خپل سماج ته, خپل معاشرې ته, خپل ټولنې ته مخلص شو. زما دا خیال دی چې مونږ یو شی منو, زه اکثر دا خبره کومه چې مونږ د خپلې پښتو سره سره مونږ داسې وایم چې مونږ د اسلام سره سره پښتانه پاتې کېدی شو. دا ډېره بنیادي خبره ده, دا ډېره اهمه خبره ده. بدقسمتي دا ده چې دلته کې داسې قوتونه دي چې هغې دا خیال دی چې یاره د پاکستاني کېدو دپاره به ته پښتونولي ختمې, د مسلمانېدو دپاره به ته پښتونولي ختمې. دا ډېر غلط خیال دی, دا ختمېدی نه شي, دا صرف تباهي راوړي. نو که زمونږ مذهبي مشران, زمونږ سیاسي مشران, زمونږ ټول خلک چې کوم قیادت ته په هره شعبه کې, یو خو چې هغه د چا ایجنټان نه وي, هغه د چا ایجنټای کار ونه کړي, او هغه یقینا او په صحیح مانو کې په مختلفو شعبو کې د خپل قام نمایندګي وکړي, نو زما خیال دی چې دا ډېر ژوندی قام دی, او پښتون قام چې دی که نه, هغه بیا هغه څوک نه شي وژلی. هغه د ساحل صاحب خبره چې بیا به زرغون یم چون یما مطلب کل سل دل می سو وری 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 جی او خاور تلاش شم خو بیا بزر غونی گما دا داسی یو نمبر کی دن کے کام دے
ډیر مننه کوم زودین صاحب او ډیر مننه کوم فضل مولا صاحب او ډیر مننه کوم د خپل ټولو اوریدونکو خاد آباد او بریالی اوس
پے خبر کے پر ہر مجوڑوا پپے خبر کے پر ہر مجوڑوا لاد کا بل پر ہر ور گلے لاد کا بل پر ہر ور گلے دل تلا بل دن جان دے تل تلا بل مینو جام ڈکوے ہگ ڈک جام دلا گٹلے ہگ ڈک جام دلا گٹلے پپے خبر کے پر ہر مجوڑا پپے خبر کے پر ہر مجوڑا